افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوریاس نوري هر کلی کوم په پایل کې د سات مهم خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا باندې پر یو پریکړه لیک راي واخلي چې د تصویر په صورت کې په افغانستان کې ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه حضور دوام یقیني کوي. دغه پریکړه لیک مسوده ناروی وړاندې کړې خو د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلودل چې په کې د یو لړ تغیراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه تر یو بل کال پورې یعنې د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. د کابل د امنیت قمندانې وایي په تېرو شپږو میاشتو کې له 2000 زیات کسان د مختلفو جنایي پیښو په تور نیولي او دوسیه قضایي ادارو ته سپارلې دي. د دې قمندانې چارواکو نن په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې په نیول شوو کسانو کې یو شمېر مشهور غلا او مجرمین هم شامل دي خو دوی په مشخص ډول د چا نوم وانخیست. د کابل امنیه قمندانې د دغو کسانو د نیولو خبره داسې مهال کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې په دې ښار کې د کور په کور تلاشۍ مخته وړي. د پولند سرحدي ساتونکي وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پایله تر اوسه پولند ته د رسیدونکو کډوالو شمیر 1.5 میلیونو ته ورسېد چې دا شمېره د پلازمېنې وارسا تر نفوس زیاته ده. د پولند سرحدي چارواکي وایي چې دا نن د سهار له 9:30 وروسته 2000 اوکراینی کډوال پولند ته داخل شول. د ملګرو ملتونو په وینا تر دې دمه درې اونیو په ترڅ کې د جګړې له امله له اوکراین تر 3 میلیونه زیات کسان وتلې دي. امریکایي او اوکراینی چارواکو د روسیې په هغه برید غوسه څرګنده کړې چې په ترڅ کې د یو تیاتر دیننه ډوډۍ او سرپناه ته ولاړ کسان په نښه شوي دي. رویترز خبری آژانس وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن تر دې حملې وروسته خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین جنگي جنایتکار وباله. د اوکراین چارواکو ویلي روسي ځواکونو په بندري ښار ماریپول کې په دې تیاتر لوی بم غورځولی چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلومه. په ایران کې له بنده آزاد شوي دوه ایرانی ول اصل بریتانویان نازنین زاغری راتکلیف او انوشا آشوري بریتانیا ته ورسېدل. د دوی د ازادي دوه پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې کړې وې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس په خپل ټویټر پاڼه لیکلي خوشاله ده چې نازنین او انوشا روغ بریتانیا ته راورسېدل او له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه د حضور د دوام د یو پریکړه لیک پر سر مسودې اخلي. د طالبانو د استخباراتو اداره وایي مدني فعال عظیم عظیمي چې په جنوري میاشت کې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د سفر په وړاندې د یو لاریون په تنظیمولو کې لاس درلود د هیواد د امنیت د ګډوډولو په تور نیولی او اوس هم له دوی سره بندي دی. خو د بشري حقونو مدافعان بیا بل څه وایي.
څوک یو مورد کې خپل نظر بیانوي یا مظاهره کوي دا د دوی د نظر د ازادۍ څرګندونه کوي.
د کابل د امنیت قمندانۍ په تیرو شپږو میاشتو کې د مختلفو جرمونو په تور د 2000 زیاتو کسانو د نیولو خبر ورکوي.
لکه غلا، اختطاف، قتل، د غیر قانوني وسلو لیږد او د نظم په ګډوډولو تورن کسان نیولې دي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي هر کال په دې ولایت کې ډیر نیالګي کېنول کېږي خو د نه پاملرنې له امله ډیرې تر ثمره نه رسیږي.
دا غی تر رسیدګي بد هر چا حق دی چې بوټي باندې پام وکړي. دا بوټي د ټول ولس دی، د ټول ملت دی.
د غراز د خبرونه په دوه منی مې کې د ازادي رادیو د مخکخه خزو پروګرام هم مهروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د یو پریکړه لیک په مسوده رای اخلي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي په افغانستان کې دویم به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر یو بل کال پورې یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. دا ځل د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوناما د تمدید په اړه رای په داسې حال کې اخلي چې په افغانستان کې طالبان بیا واک ته رسېدلي او په دې هیواد کې د بشري حقونو موضوع ته نړیوالو ډیر پام اړولی دی. نور بل ملالای بشیر څخه وورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن په یو پریکړه لیک رای واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. خو دغه پریکړه لیک مساویده چې ناروی وړاندې کړي د متن په سر د روسیې په ګډون یو شمیر هیوادونو اختلافات درلودل چې پکښې د یو لړ تغیراتو سره سره د ډیپلوماټانو په قول روسیې بیا هم ځینې ملاحظات لري. هند، برازیل او فرانسې هم په دغه مساویده کې د بدلون غوښتنې کړې وې. د فرانس پریس اژانس د یوې ډیپلوماټیکي سرچینې له قوله خبر ورکړې چې ویلي دي مسکو پرون چهارشنبه د دغه پریکړه لیک له مساویدې سره چې پرې د اوږدې مودې راهیسې بحثونه سوي په دې خاطر مخالفت څرګند کړ چې وایي د طالبانو چې اوس پر افغانستان واکمن دي رضایت نه دی حاصل سوی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې برستیال سفیر دیمتری پولیانسکی فرانس پریس ته ویلي چې د پریکړه لیک متن د دوی دریځ نه منعکسوي. خو نوموړي ونویل چې آیا مسکو به دغه پریکړه لیک چې د افغانستان پر وخت نن ماښام شپږ نیمې بجې ورباندې رای اخیستل کیږي ویټو کړي کنه. یو ډیپلوماټ د خپل نوم پټ ساتلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي چې د روسیې ترڅنګ چین هم ویلي چې دغه پریکړه لیک په مسوده کې د بشري حقوقو موضوع ته ډیر پام اړول سوی دی. د 2023 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل لنیول کې دوه راهیسي نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د شوزو او جنو د کار او زده کړې موضوع ته ډیر پام اړولې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د دوی د اساسي حقوقو باید درناوی وکړي. خو طالبانو ویلي چې د شریعت لمخې شوزو او جنو ته خپل حقوق ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر میشل باچلې چې په دې ورستوي کې له افغانستان څخه کتنه ترسره کړي ټینګار کړي چې په دې هیواد کې اړتیا سته چې پر بشري حقوقو څارنه وسی او ویلي چې د موضوع ته باید د ملګرو ملتونو د ماموریت په چوکاټ کې زیات پام واړول سي ترڅو دوی وکولای شي چې له افغان ولس سره مرسته او همکاري وکړي. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر یو بل کال پورې یعنی تر 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. دغه پریکړه لیک افغانانو ته چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د بشري مرستو رسول غوښتنه کوي. د دغه پریکړه لیک د متن لمخې د غراز یوناما ژمنه کوي چې په افغانستان کې به د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره د دې هواد له مهمو سیاسي څیرو سره خبرو ته دوام ورکوي. دغه پریکړه لیک د غراز په ټولنه کې په مساوي او اغیزمن ډول د شوزو چې واکټ د طالبانو لرسېدو راهسي تر ډیره څنګه تسوي د بشپړ فعال ګډون غوښتنه کوي.
و امر دل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یو پریکړه لیکرای واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. که دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ان تصویب کړي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما به تر یو بل کال پورې یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. د بشری حقوقو فعال فروزان رسولی هم له جرمنی را سره یو ځای شوې ده. اغلی رسولی خبرونه ته راغلاست.
مننه تاسو نه سلامونه او احترامات تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اغلی رسولی کلمړی تاسو نه پوښتم چې د ملګرو ملتونو دغه ماموریت په اوس وخت کې چې افغانستان له اقتصادي بشري او دغه سیاسي پلوه له ستونزو سره مخامخ دی څومره مهم دی تمدید د افغانستان لپاره؟
زما په نظر په دې وخت کې ډیر مهم دی چې یوناما هلته حضور ولري. په دې چې یوناما د کوم یو ملک دوه ملکو نمائندګي نه کوي بلکې دا یو منظم ساختار دی او د مختلف هیوادونو همکاري د دې سره د هغوی ملاتړ دی سره دی. او دا چې په افغانستان کې فعلی حالت کې مشتو لګینو چې یوازنۍ خارجي نمائندګي لکه د خارجي دفتر هغه همدغه یوناما دی چې ډیر فعال دی د طالبانو سره ویني په بشری بخش کې د مرستي کوي خوراکي مواد توزیع کوي او د نظارت کوي د خپل سټیټمنټونه ورکوي چې د بشری حقوقو پر خلاف عمل چې تر سره کیږي د هر برخه کې دوی ډیر فعال دي. نو مهمه ده د حساس وخت افغانستان کې دوی خپل کارو ته ادامه ورکړي.
د ملګرو ملتونو له دغه ماموریت سره په افغانستان کې بشري حقوقو موضوع ته هم ډیر پام اړول شوې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر مشل باچلی چې په دې وروستیو کې کابل ته تللی و هم د سفر په پای کې وویل چې دې ته اړتیا ده چې باید د ملګرو ملتونو د ماموریت په چوکاټ کې یو قوي د بشري حقوقو ماموریت په افغانستان کې ولرو. په تیره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې موضوع ته نړیوالو ډیر پام اړولې. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دغه یو ماموریت درلودل د یونما په چوکاټ کې مهم دی او آیا دا به په د بشري حقوقو په برخه کې کوم بدلون راولي؟
دا بدلون همیشه چې راځي هغه د ډیرو هڅو او د دوامدار هڅو په نتیجه کې راځي. نو مهمه ده چې دلته هم د هڅو ته ادامه ورکړل شي او سل فیصد دا خپل تاثیرات لري. په دې چې افغانستان فعلاً کم حالت کې چې دی د تیرو شلو کلونو هڅې دي دلته خلق د خپل حقوق باندې چوس پوسوي دي او دومره چې خپل ژغ اوچته یې موږ په سوشل میډیا کې او رو د خلکو په خبرونو کې او رو چې همیشه وي خپل ژغ اوچته د شوزو تعلیم په برخه کې او غوي غشتنی لري د خپل حقوق برخه کې لري. دا ټول یو د هغه لاسراوړنو څخه چې په شل کلو کې خلق په خپل حقوق باندې پوه دي او دا چې پوه دي او ځنی خلک چې هغوی راضي نه دي د دې حالت څخه، مثلا د انجونو د تعلیم په برخه کې، د هغوی په بورسونو کې، تک په برخه کې، موږ دا اوس کې واوري دل چې شرط بندې شول شوی دی چې هیڅ هیواد ته بیل محرمه سفر نسی کولای. نو دا ټول مشکلات دي چې دوی خپل د حقوق څخه محرومه کوي یا شاته پاتې کوي. مهمه ده چې په داسې حالت کې چې کله د افغان میرمنې خپل ځخ کوي او څوک یې ځخ نه اوري، ورته د افغانستان نور خلک ځخ کوي، مشکلات لري، د هغوی حقوق کچېری پایمال کیږي. نو پرته له دې چې خپل د افغانستان اسلامي امارت دې موضوعاتو ته باید جدي توجه وکړي. مهمه ده چې بین المللي ټولنه، جهان هم دې موضوعاتو ته توجه وکړي، د دې څخه نظارت وکړي او هر ځای کې چې توجه اسلامي امارت ورته نه کوي، باید نړیوال هغوی دې ته متوجي کړي او دوی په دې پوه کې چې کچېری دوی خپل ادامه غواړي، دوام غواړي او د دنیا سره شی اړیکه غواړي، نو دا بنیادی حقوق دي د انسانانو چې دوی په هیڅ دلیل باندې د هغې څخه سرغړونه نسی کولای، باید هغې ملاتړ وکړي. مهم دی چې هغې لپاره هم یونما اوسي او هم یو مشخص نهاد اوسي چې هغوی بشري حقوقو په برخه کې جدان او خاص توجه ولري.
ډیره مننه کور ودان د بشري حقوقو فعاله فروزان رسولي و.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
مدنی فعال عظیم عظیمی لا هم د طالبانو په بند کې دی. طالبان دا کوي چې نوموړی د هېواد امنیت د ګډوډولو په تور نیولی دی. د مدني ټولنې دغه فعال د جنوري په 13 نیټه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار موید یوسف د سفر په غبرګون کې د یو لاریون د تنظیمولو په خاطر نیول شوی دی. د هغه سفر چې بیا ترسره نشو. یو شمېر افغان فعالان وایي د نورو هیوادونو د استخباراتو د ګټو لپاره د افغان ځوانانو او مدني فعالانو نیول او بندي کول د افغانستان د مدني قانون او ملي ارزښتونو خلاف کار دی. خو طالبان دا موضوع ردوي چې ګواکې عظیم عظیمی د بهرنیو استخباراتو د ګټو په خاطر نیولی وي.
افغان مدنی فعال عظیم عظیمی د جنوري په 13 نیټه وروسته له هغې طالبان ونیوه چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د تک په غبرګون کې لاریون کړی و. هغه سفر چې بیا په خپل ټاکلي وخت ونه سه. ښاغلی عظیمی له کلونو راهیسې په افغانستان کې بیلابیل مدني فعالیتونه کول او په دې وروستیو کې کله ناکله به یې د طالبانو د حکومت کړنې نقدولې. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست چارواکي وایي هغه د هېواد د ملي امنیت د ګډوډولو په تور نیولای دی. د دغه ریاست ویان خلیل همراز آزادی رادیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ادا کړی چې په جرم یې اعتراف کړی چې غرب ته تښتېدل او د کابل رژیم د چارواکو لخوا په هیواد کې د ملي امنیت د خرابتیا په پاره خوښتل غیر قانوني مظاهره او لاریونونه وکړي. هڅه مو وکړه د طالبانو د دغه ادا په اړه د ښاغلي عظیمی د کورنۍ یا خپلوانو نظر واخلو، خو ونه توانیدو. خو یو شمېر افغان مدني فعالان په دې باور دي چې طالبانو عظیم عظیمی د پاکستان د استخباراتو په لارښوونه نیولای دی. له دې ډلې مدني فعاله امینه مایار وایي
بهرنیو د استخباراتو د کړیو په خاطر افغان ځوانان نیول کیږي او ځورول کیږي. زه فکر کوم دا د افغانستان د ملي روحي سره برابر نه دی او د افغانستان د اساسي قانون مدني قانون په خلاف یو کار دی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د رهبر غړی ماهر مومن بیا د طالبانو لوري د عظیم نیول د بیان د ازادۍ خلاف کړنه بولی.
پدیده چې یو څوک یو مورید کې خپل نظر بیان یا مظاهره کوي دا د دوی د نظر د ازادۍ څرګندونه کوي، نو که داغه په نتیجه کې یو څوک په غیر عادلانه توګه بند کیږي او بیا محکمې ته لاسرسی نه لري دا کار د دوه مواردو سرغړونه ده.
خغلې مومن وای د بشري قوانینو لمخي هر څوک د نظر د څرګندولو، مدني فعالیتونو، سولېز لاریون او عدالتانه محکمې ته د لاسرسي حق لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت لپاره له تروسه د لاسګونو فعالانو او خبريالانو د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوی چې جرای بیرته خوسي شوی دي.
د غرض کابل د امنی قومندانی چارواکی وای په تیر شپږ میاشتو کې له 2000 زیات کسان د مختلفو جنایي پیښو په تور نیول او دوسیه قضایی ادارو ته سپارل دي. نور په دې راپور کې
تبدا سی وچ د اسلامي عبارت پر تک به په هواد کې جدایتو د پټوله کې راکم شي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو هواد وای لتیرو و میشتو رئیس لکل چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوی، په دغه خار کې د بیلا بیلو جنایي جرمونو کچه لوړه شوې ده.
کې جدایتو د کچه ډیره لوړه شوې ده. پاره کوڅه کې غلې وی د جدایي پیخو مجرمین وی ایڅوک مخودی دي او د خلک کورس تر بلې دوروب زیاتېږي.
د دې خار یو بل اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته نظر لري.
په دې ورسته کې بلایو ډیر څه وی دي. موږ خبرونه اورو چې مرشنګ لا کېج مرسکلنګ لا کېج کوروت خلک اوري غلاوي کوي.
خو د طالبانو امنیتی چارواکي وای د جرمونو کچه راخته شوی او دوی د سفر کېدو په هڅه کې دي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ مسولین وای په تیر شپږو میاشتو کې د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور 2100 کسان نیولي. دوی د سرګندونې د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وکړي. د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې مشهور مجرمین هم شامل دي.
په تیر شپږو میاشتو کې د کابل امنیه قومندانۍ اړوندو حوزو او د ولسوالۍ قومندانۍ په ګڼو عملیاتو کې 2100 تنه په جنایي جرمونو لکه غلا، اختطاف، قتل، د غیر قانوني وسلو لیږد، اخلاقي فساد او د نظم په ګډوډولو تورن کسان نیولې دي او دوسیه یې عدلیه او قضیه ارګانونو ته سپارل شوی دي.
خو ښاغلی زدران د ده په خبره د مشهورو مجرمینو په اړه جزئیات ورنکړل. نوموړي وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د امنیه قومندانۍ د تروریزم سره د مبارزې مدیریت توانېدلې چې د کمیشن کاري د وسلو د لیږد د طالبانو له نامه ناوړه ګټه اخیستونکو او داعش ډلې 8 کسان له یو شمېر وسلو او 14 مهماتو سره یو ځای ونیسي.
د پولند سرحدي ساتونکو وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پایلې تر اوسه پولند ته د رسیدونکو کډوالو شمېر 1.5 میلیونه ته ورسېد چې دا شمېره د پلازمېنې وارسا تر نفوس زیاته ده. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې یرغل درې اونۍ پوره شوې. د ملګرو ملتونو په وینا تر دې دمه د درې اونۍ په ترڅ کې د جګړې له امله له اوکراین تر 3 میلیونه زیات کسان وتلي دي. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان فوتسال ملي لوبډله ایران ته ولاړه. د افغانستان د فوتبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د فوتسال ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په لړ کې د غوړه چمتووالي لپاره 13 ورځې د ایران شیراز ښار ته روانه شوه. د فدراسیون په وینا د افغانستان فوتسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د مخې تګ لپاره په مقدماتي پړاو کې په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبي کوي. د افغانستان فوتبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دا لوبي د 2022 کال د اپریل میاشتې لومړۍ نیټې تر 15 پورې په قرغزستان کې ترسره کیږي او ورسره بل هر ګروپ نه دوه غوره لوبډلې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کوي. مسعود برهان لوبډلې د غزنی فوتسال اتلانو لیگ اتلولي وګټله. د طالبانو د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په غزنی کې د فوتسال د اتلانو لیگ چې یو نیمه میاشت وړاندې پیل شوی وو د 9 لوبډلو په ګډون 13 ورځې نه وخته پای ته ورسید. د دې ریاست د معلوماتو لمخې په یادو سیالیو کې مسعود برهان د یاري صنایع لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دې لیگ اتلولي وګټله او د یاري سنای لوبډلې دوهم مقام خپل کړ. حامد خدا د دې سیالي غوره لوبغاړی او نور الله نوري غوره ګولوهونکي ونومول شول او ټاکل شوی د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله په خپل کوربتوب د نیدرلند خلاف درې یو ورځنی او یو شلوریز لوبه وکړي. د ورزشي ژانسونو د راپورونو له مخې دغه لوبه به د رواني میلادي میاشتې په 25مه نیټه یعنی یو اونۍ وروسته پیل شي. یاد سیالي د 2023 کال کوالیفای لپاره د ورلد کپ سوپر لیگ برخه ده. د معلوماتو له مخې د دوړو لوبډلو ترمنځ به یوازینی شلوریز لوبه د مارچ په 25مه نیټه او درې یو ورځنی لوبه د مارچ په 29مه، د اپریل په 2مه او په 4مه نیټه ترسره شي.
ازادي رادیو اورې د مزدګر تر څلورمې بجو سټډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مو اجمل ان هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه دی ورکیدو لګواخ سره مخ کړي. ل دې دودونو یو هم بلوچی اتان دي. ډیر بلوچان په دې باور دي چې بلوچی اتن ورو ورو له خلکو څخه د هیرودو په حال کې دي. دوی اتن د پښتنو او بلوچو ګډ لرغونې میراث یادي.
چا پولیوا چا پولیوا د بلوچی او برهوی ژبو تورې دي چې اتن توایي. بلوچستان او برهویان هم د ودونو اخترونو ماشوم زیږیدنې او ډیرای داسې نورو خوشیو په موکو لا ډال سره په اتن کې شزي د گیډي او ګڼ کمیسرستونی او سړی څنی اړوي سندری ورسره بولی او تاړي هم وهي. خو کله کله د اتن په دوران کې ډولچی هم لا ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژوب بوري پښین کلاسي پلاس وي او ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتنچان پرته لا ډالو اتنه نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتنچان به لا ډالو څرخیږي خو دغه اتنچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچ او اتن په دریو برخو وښلې بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتن یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وای چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیان پورې او په دغه پورې اثر لري او اکثره دا جالوان او پرخشان علاقو کې کېږي. اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتن ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وای. هغه دریس چې دی بیډول هم وهل کېږي، ډول سره هم وهل کېږي.
شاغلای زرکون وای د پښتنی اتن په رنګ بلوچی او برهوی اتن په دغه دریو ډولونو کې د نن ډیری نمونه لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نو موړی اتن د پښتنو او بلوچو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتن د پښتون او د بلوچ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شاید دی. یو بل اتن دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي لټوکی ورته وای لکړی سرګډ دوی دا اتن کوي.
په افغانستان کې تیرو څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکیدو لګواښ سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوچی اتن دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوچ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوچی اتن کیږي خو په ځینو سیمو کې مخ په هیرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوچی اتن په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړې دلای. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتې کله کله کېږي خو په شارونو کې بیا تر یوې اندازې کم رنګ سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې ستا خو چې څومره بلوچان شار ته را نږدې کېږي یا شارونو پراخېږي بلوچي اتن ورسره کمی جواز نه بلوچي اتن، بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره صدق کوي.
بلوچستان دغه غنی دود ورکیدو تاندیش مندی. د پښتنو پرنګ په بلوچستان کې هم اتن یو غشتلې دود دی چې ډیرای اتنچان او مینوال لري. دا بلوچی اتن له ډول سره عموما سورنای هم وهل کیږي او په دغه سورنای کې د بلوچی ترڅنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسی ژبو د مشهور سندرو نغمې نیول کیږي.
د کونړ اوسیدونکو وایي هر کال په زرګونو نیالګي او زینتي بوټي د سرکونو پر غاړو، په خونځو، دولتي ادارو او نورو ځایونو کې کینول کیږي، خو د نه پاملرنې له کبله ګڼ د غنیالګي تر ثمره نه رسیږي. وچیږي، څاروي خوري او یا وبنه ورسیږي. دوی وایي خلکو ته پکار ده چې هغه نیالګي چې په دې فصل کې کینول کیږي په ګډه یې د یو شریک مال په توګه ساتنه، څارنه او پالنه وکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
گوهر صافی د کونړ مرکز اړوند چغان څلورلارې سره نږدې د توت نوی نال شوی نلګي ته ولاړ دی. وایي د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست او یا هم د نورو کسانو لخوا هر کال د پسرلی په موسم کې د سلګونو زر افغانیو په لګښت نلګي او زینتي بوټي نالیږي، خو په سمه توګه یې ساتنه نه کیږي. همدا لامل دی چې یا وچ شي او یا هم د څارویو خوراک شي.
هیڅ پالنه نه کیږي، هیڅ روزنه یې نه کیږي، او بیا د وخت په تیرېدو سره څه د وچکالۍ له امله دغه بوټي زیانمن شي او څه دغه حیوانات راځي هغه خوري. په دغه باندې ډېر زیات لګښتونه شوي وي، د روزنه شوي وي، ولې هغه بوټي د منځه لاړ شي او پیدا هم نه کوي.
د اسدآباد اوسیدونکي کرام الله راته وویل د بوټو او نیالګیو له نالولو او کینولو وړاندې باید اړوند ادارې او ولسونه د ساتنې او پالنې لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې بوټو ته اوبه ورسول شي او هم د ماشومانو او څارویو څخه وژغورل شي.
په کار د چې دته د سی یو سیف غوندې جال ورکو یا بل شو ورکو چې داغه سره بوټي وساتل شي او به ورته په وخت ورکو داغه تر رسیدګي بعد هر چا حق دی چې بوټي باندې پام وکړي. دا بوټي د ټول ولست دی، د ټول ملت دی. دولت ته د هیڅ نه پریدي، موسساتو ته نه پریدي، د دې مسولیت د حفاظت دا زمونږ یو وجبه ده.
روغتیا پالان او د چاپیرل ساتنې مسولین وایي ونی او بوټي تازه او پاک هوا تولیدوي، د سیلابونو او توندو بادونو زور کموي، ورسره وروختونه زیاتیږي، په واورینو سیمو کې تر ډیره وخته واوري ساتي. همدا لامل دی چې د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړیږي او په برکت یې کاریزونه او چینې تاندیږي. دوی له حکومت او مرستندویانو غواړي چې د ځنګلونو په بیا احیا او د کرل شوو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې پوره همکاري وکړي. د حکومتي مسولینو په وینا چې په کونړ کې 2 میلیونه میوه ورکوونکي او بې میوې نیالګي روزل شوي، چې له دې جملې 15,000 د مرکز اسدآباد اړوند ښوونځیو، دولتي ادارو، جوماتونو، دینی مدرسو او د سرکونو غاړو کې نال کړي دي. د دوی په وینا چې په زرګونو نورې ولسوالیو ته لیږلي او کوښښ کوي چې ولس سره یوځای ساتنه او پالنه وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل
چې دا عمره سړی خواري وو کې دا عمره بوټي نال کې او بیا هغه پسمانه ونی شي، دا هغه تکاتنه ونی شي، هغه ته د اوبو تنظیم یا دا هغه پاملرنه او ته ونی شي، نو واقع دا خواري ټول اسيږي. نو ان شاء الله په دا باره کې مونږه کوشش کوو چې دا بوټو خاصاتنه وشي او دا زمونږه دراتون کې چاپیریال د فارې او خایست ثابت شي.
د کونړ وسیدونکو وای په 13 کالو کې د کونړ په څیر د هیواد په بیلابیلو برخو کې په میلیونونو نیالګي نال کړې شوی، خو د نه پاملرنې له امله یې ډېرې لمنځه تللې او ډېر لږې پاتې دي، چې اوس ترې زده کوونکي، د دفترونو کارکوونکي او پر لویو لارو تلونکي مسافر ګټه اخلي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سرحد ساتنې په تماس کې نو هیله لرم چې زما پیغام تلوفونو چارواکو پورې ورسوي. دلته موږ ته د عمارت خوا څخه پرچې راکول شوي چې په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي، په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ شروع شوي دي، چې له ده چې دغه ژر د ژره شروع شي موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
طالبان
یا تر برګروي کوي یا د مرستو دپاره اوسي نو دې سه خلک په تنګ دي چې اصلاحات کښې را وړي که غیرو تبدیل وکړي دا غیرو تبدیل وکړي یا دا بولي ته ولې خیر خیرت دې سه خلک ډېر په تنګ دي لنډغرو خلک تنګ دي چې څوک په څه نامه ویری څوک په څه نامه ویری عالمان نشته چې عالم داسې کار نه کوي یا تعلیم افتایي
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221234.
ستاسو پیغامونه وو اوس هم دومره تربیه خېچاري.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیز پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یوه پریکړه لیک رایه واخلي چې د تصفیه په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروی وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هېوادونو اختلافات درلودل چې پکې د یو لړ تغیراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر یو بل کال پورې یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. د کابل د امنیت قمندانۍ وایي په تېرو شپږو میاشتو کې له 2000 زیات کسان د مختلفو جنایي پیښو په تور نیولي او دوسیې قضایي ادارو ته سپارلې دي. د دې قمندانۍ چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې په نیول شوو کې یو شمېر مشهور غلا او مجرمین هم شامل دي، خو دوی په مشخص ډول د چا نوم وانخیست. د کابل امنیت قمندانۍ د دغو کسانو د نیولو خبره داسې مهال کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې په دې ښار کې د کور په کور تلاشۍ مخته وړې ده. د پولند سرحدي ساتونکي وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پایله تر اوسه پولند ته د رسیدونکو کډوالو شمیر 1.5 میلیون کسانو ته ورسېد چې دا شمېره د پلازمېنې وارسا تر نفوس زیاته ده. د پولند سرحدي چارواکي وایي چې دا نن سهار له 1:30 بجو وروسته 2000 اوکراینی کډوال پولند ته داخل شول. د ملګرو ملتونو په وینا تر دې دمه د 3 اونیو په ترڅ کې د جګړې له امله له اوکراین تر 3 میلیون زیات کسان وتلي دي. په ایران کې لبند آزاد شوي دوه ایرانی ول اصل برتانیان نازنین زغری راتکلیف او انوشا اشوری برتانیا ته ورسیدل. د دوی د آزادېدو پر سر د ایران او برتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې خوشحاله ده چې نازنین او انوشا روغ برتانیا ته راورسېدل او له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاسنند خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې خبريږي زملالي بشری د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسترابونو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. اوس هم زموږ لومړی میلمانه ډاکټر صاحب ملالی رحیم فیضی له موږ سره وصل شوې ده چې د ملالی روغتون رئیس ده. فیضی صاحب ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
مننه کوم. تاسو نن سلامونه ولاندې کوم او تاسو ورېدونکو نن سلامونه ولاندې کوم. امید لرم چې تاسو ټول خیر.
ډاکټر صاحب فیضی، دغه راپورونه دي چې په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. ستاسو په روغتون کې څه وضعیت دی؟ آیا تاسو دا خبره تاییدوئ؟
ولې داسې خبره ده چې د مخ کې یعنی ارقام د مرګ او میر د هغه د میندو یعنی مخکې ډیرونه تقریبا هغه ارقام چې د دبليو چو مونږ ته ورکړی ده مخکې په یو زر میندو کې تقریبا شپږ سوه یو شپېته ښځې مړه کېده په د ولادت په وخت کې. منته اوس هم یعنی داسې نه ده چې 1.5% پورته شوی ده د دغه فیصدي ارقامې، خو لږ جګ شوی ده په دې چې اوس یعنی ته خپله هم خبرې چې په ټول افغانستان کې مراکز ولسوالۍ دې لري هغه کې هغه صحیح مراکز نشته. مثلا ماین دې التوارسي او دا مشکل پرابلم د ولادت حال کې اوس نو تقریبا په کابل کې د خصوصا د مرکزی روختونونو کې به سب ازدهام بیر سوی دا په دې چې ماین دې د اته د ډیر لري ول سوالینه دلته سره زي مثلا په بار حالت کې هغه وخت راځي چې هغه وخت موږ نس کولای سو سره کومک کې په دې چې کدل ته هغه په ولایتو کې مثلا دا روختونونو عمل ته فعال وي او کلینیکو فعال وي یعنی دا مریض په دغه حالت کابل ته نه رسیږي. یعنی زه چې په دغه موده کې دلته راغلی یم ډیر وخت اته د مریضان دي چې مثلا د لری ولایتونه یا د مثلا د لری ولسوالینه چې دلته راځي په یو باد هله په دې چې مایندو خو نو د ولادت په وخت کې نه کپ پنځلس دقیقې مایندو ته کومک نه رسوي او هغه د هغه نو هغه وخت بیا کومک هم رسوي بې فایده ده. نو د دې خطر کچې لک ورسره ده په دې چې داس مثلا دا او دوه مسله دغه څه داس مثلا یو خو ډاکټر صاحبانه هلته لری ولسوالي مرکز کې نشته قبل سایبان نشته مراکز نشته کومواله دي مثلا د متخصصین د نسای ولادي او بل غته یو مشکل او پرابلم څه اوس هادي او افغانستان په بحران کې پراته ده. مثلا خلکو د اقتصادي وضعیت ډیر په یو بد حالت کې پراته ده. یعنی یو هغه څوک چې دلته یو انکم یو فامیل تر اوري هغه نفر اوس بیکاره ده هغه نسی کولای سم مثلا خپل فامیل او هغه ادم مایند سم باردار ده دته هغه غذایی هغه مواد غذایی چې دته ضرورت لري هغه ورته ورسیږي او یو کم خونی دا خزه په خپل اندغه ولادت په وخت کې وسره مخدي. نو د دې خطر دا موضوعات نو لګلګ ورسوي دا خو داسې دقیق ارقام نشته چې دا وخی چې پرختیا
باندې د درسره
خدامون خپل تجربه
غوړی نه دلته شفخانه کې. او ردونکو زمر دوی نور ملمنی ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل او همدارز ډاکټر صاحب مریم زدران هم لمر سره وصل سوي دي د ټلیفون لاري دواړو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل لتا سو په پښتنه وکړم چې د شذو د مړینې لومړی لامل تاسو په نظر باندې د کوچنی پر ولادت باندې څه شي دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در هر چلوم رای تاسو تا تاسی ها ریدون کده داکتر سید فیزی تا و داکتر سید زدران تا خپل احترامات و سلامو نورندی کهو. اصلا زه پا دقیقی تاسو دی خبر رو بترست که داکتر سید فیزی سرم کهو دی تروس ها پوری که ما بلا احسایه ندور کرسوی دقیقه چی دی مرگان و دی ماشومان و مرین چون اخکتا سوی و چون جگه سوی. یعنی هر چوک چی هر شای وایی دا پی احتمالات وایی زهیر لرم دی اعداد و دی ارقام و دی دیتا پا اساس مندی خپل معلومات شریکی او نور در اتکلی ارقام و نجلو گیریم که پا عمومی دول بانده تاسی پا یه گیتیم پا خواه هم افغانستان دیر که حالت ندروده فقر، تنگدستی، دیلار و خرابواله پا کورانه که دی خز و نتصمیم نیول دی خپل مورد که دا ټول هغه موارد دي چې د کور په سطح باندې لامل دي چې باعث ګرځي د ډیرو ماشومانو زیږون چې هر ښځه کم تر کمه شپږ وه اولاد لري هم د اوس د زیږنې سطح یا فرتیلیټی ریت په افغانستان کې 15.3 ده. یعنی کم از کم 15 ماشومان حتما یوه ښځه لري خو تر اتلس